په افغانستان کې سهار وو بجې شوې د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شېبې د ازادي رادیو د نن ورځې دولسه تخ خبرونه پیل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 1398 هجری لمریز کال د تلې میاشتې 13 ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 10 سره برابر ده. نوري اس نوري مودا لمرنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او راځي په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو په د هیواد کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه راپور رد کړ چې وایي د فراو نیمروز په دوو ولسوالیو کې د تیرې مۍ د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیوال محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دزګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جرمنی په حالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې یو څولو یعنې رهبری کوي د ناسمو هڅو له شرع خوندي وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په هاګ کې دی په 13 اپریل میاشت کې رد کړ چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې که څه هم معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید زښت زیات محدود دی. دغه محکمې 13 میاشت وې لوی څارن والا فاتو بن سودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هیڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویل چې د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز وویل د امریکا متحده ایالات د دغې محکمې غړی نه دی او که څه هم پر ادباو د دې محکمې حکمونه نه تطبیق کیږي، خو بیا هم دا هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات استایلی چې د القاعده شبکې او بهرنۍ مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیرې سیشن بې پوره تایید کړ چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهورو قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هیواد کې فعاله ده. د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله دغه راز ویل شوی چې له دې سترګې نشي پټېدای چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دزګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستن که به اساس تفاهم نامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د سرور د هکېدو هڅه شوې، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه پڅر شوي دي. هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 22446 فورمي مرکزي سرور ته داخله شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې امپایل شي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شبیر یوسفی ازادي راډیو ته وویل
بچه ها شد خدا آمده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن، مش کشتن. ما بریم که بازی را انشاءالله چی بهتره.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکي چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس چې هویت یې تر اوسه نه دی پټاګه شوی نیولی خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول. لس تنه یې هم امریکایان ول. په جرمني کې د تروریزم ضد فدرالي محکمې څارنوالانو په دې ښار کې د وروستي ډزو د حملو مسؤلیت اخیستی. دا ښار ګوټی د جرمني په ختیځ کې پروت دی. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګي الوتکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی د درنو چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشتي وځپل شي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل دي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه هغه راپور رد کړ چې وایي د فراه او نیمروز ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د تېرې مې د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په تحصیلي مسو او اکاډمیکو ځایونو بریدونو ته اندېښنه زیاته کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیلېدو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغه راپورټ رد کړ چې د فراه او نیمروز په 2 ولسوالیو بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی دی. ملګرو ملتونو وویل چې په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د مې میاشتې په 15 په فراه او نیمروز ولایتونو کې په هوایي حملو کې یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې د پوښتنې وړ دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو نوې رپورت رد کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوی بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او د لارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومان په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسېدلی چې په جګړه کې ښکېل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کېږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یوه پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګند لپاره په بې اساس ډول ادعا کوي چې ملکي خلک وژل شوي دي. په بیان کې زیاته سوي چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکي افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې په فرا کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل سوی چې هیڅ ملکي وګړی پکې وژل سوی یا زخمي سوی نه دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطع نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکوونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د اتلس کلن جګړې بار پر ملکي افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 بیت ملکي خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
د خراسان د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې پر تحصیلي محسو او اکاډمیکو ځایونو د بریدونو زیاتوالی هم اندېښمن کړی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید اکاډمیکو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په عین حال کې یو شمېر محصلین بیا وایي د بریدونو په زیاتوالي سره نشي کولای په آرام زړه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې چاودنې لسګونه محصلان ټپیان کړل چې ډېری هم محصلې ښځې وي. خاطر پردیس یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کردی.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتی ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین د وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولای چې په آرام ذهن خپلو درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن. دوی ډېر زیات په مشکلاتو کې وي چې والا مونږ د پوهنتون نه د کور نه کله وځو، پوهنتون په لور وځو بېرته کور ته صحیح او سلامت راتلی شو که نه شو راتلی. نو
طبعا تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پېښه وشوه. د دواړو اړخونو نه مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپلو تحصیلاتو ته پرېږدي او کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعا تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې چاودنې 20 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته چاودنې، د جهان په خصوصي پوهنتون کې چاودنې او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه و چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تېر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکایانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی پخوا هم او د کار ته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي صاحب او نورې صاحب په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سکولای په آرام اعصاب باندې لاړ شي مراکز ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته و حسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
سوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پټه پرده لیدلې وضعیت باندې خبرې کوو. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو امریکا وبخې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، آیا له دې وروسته له طالبانو او د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا د سولې خبرې چې نه پړاو یې ترمنځ شوې وي له سره پیل شي او که افغاني خبرو ته د زمینه برابره شي؟ پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم هغو مسؤولو چارواکو څخه وپوښتئ چې دې پروګرام ته رابولو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې راپور کې ملګری ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په 5مه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې 5 میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګری ملتونه وایي چې په نقشه سوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فرا او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندېښمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیجت دفنس پوسټ ته ویلي دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډېره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې 24 ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سېشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وار له مخه خبرداری ورکړی و چې پراخ بریدونه به وکړي، خو د تلې په شپږمه چې کله رای اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت سا وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډېرې حملې وکړې، خو دا بریدونه واړه او ټیټو پراکو. د ورځپاڼې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بېساری بریالیتوب و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په هډي فارم کې د خورما هغه په زرګونو کرل شو هغه په زرګونو کرل شوی ونې په حاصل راغلی چې لس کاله مخکې د دوبۍ امیر له دې فارم سره مرسته کړې وه. د دې فارم مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د دغو ونو حاصل سکال دوه برابره زیات شوی، خو دغو مسؤلینو په فارم کې د ځینو ستونزو یادونه هم کړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2200 کرل شوی ونی لسکلن شوی او د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابر شوی دي. د خورما دغه شپږ ډول بوټي لسکاله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړي وو. په څلوېښت جیري بزبکه کې د کرل شوی خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وایي یاد باغ به سږ کال له دوو ټنو زیاته خورما وکړي او که چیرته ټولې کرل شوې ونې په حاصل راشي نو په راتلونکو دوه درې کلونو کې به یې تولید څو چنده سوا شي.
راتلونکي درې څلورو کلونو کې دا 2200 ونې ټول په حاصل باندې راشي نو انشاءالله چې زموږ حاصلات به تر څلوېښت ټنو پنځوس ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دغه کېږي، ځکه چې دا نو نهاله ونې دي او تېر کال موږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 130 150 ونو پورې موږ القا کړي دي او په ده باندې کار کړی دی، نو حاصلات د تېر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده.
د یاد باغ مسؤلین وایي د خورما د بېلابېلو نسلونو روزلو، د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوهمه ستونزه د نوي عصر ماشین آلات او لوازم نه لرو. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورمه ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ دی، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې و چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمایې ډیره خوږه ده او د سږنی کال حاصل یې په سوداګرو پلورلې ده او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چارې پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله من دی چې ورته د پراختیا بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي، خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړې ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوانه شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دین علاوه زموږ چون د کانال استراتیژیک توجه په باغداري باندې ده نو خورما هم ډیر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې داخلي منابعو نه استفاده.
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خورما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي نو د دغو باغونو حاصلات به د هیواد د نورو ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ترکیې پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هېواد جنګي الوتکو د کرد وسله والو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او د تروریزم سره مبارزه او دغه راز القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو ځپل دي. په عین حال کې د امریکایي او د سنا جرګې یو مخخ غړي هم د دغو عملیاتو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازي لنزی کراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس به د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیه په ترکیه پرې کړي. لنزی کراهم پر ټویټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پریکړی په کانګرس کې هڅه وکړم. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالد ټرمپ د سوریه کردانو ته په اشاره کې ویلي و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې امریکا به د سوریه کردان یوازې پرېږدي. ټرمپ ویلي و چې کورد ملیشا خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگټن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي و چې د واشنگټن او انقره اړیکې ډیر ښه دي. هغه پر ټویټر لیکلی و چې د انقره هر غیر ضروري لانجه به د ترکیه اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یونس ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل به کوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوي پرمختګ ته زیان ونه رسېږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پیل راهیسې 3,000,000 وګړي ترکیه ته ورکړل شوي دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاور کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاور کې میشت کډوال ورواستوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. پومپیو پرون ویل د امریکا متحده ایالات متحد دی چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی چې یو څو لویانې د په وینا رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلي چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 پیلېږي. د جرمني په هالی ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې 2 تنه ووژل شول. او ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګي الوتکو د کورد وسلوالو پر مړ شلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم په پوله واوښتل.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم زبیر دی، د کابل ولایت. زما شخصا دغه ټیپونه خولیګانې خوښېږي چې داسې پرواګونه یې ښه کش کې، او دا بهر ملکونو کې لکه انډیا او د فلم هلکان دا کسان استعمالوي د یخ دپاره. او بل سټایل هم دی دغه ورځو کې په همدا خاطر یې مونږ استعمالوو.
راته ویلی سي چې مثلا مونږ تاسو خپله په افغانستان کې کوم رقم خولیګانې لرو که د څو دانو نمونه یې راته واخلي؟
هو ولې نه، زه اکثره په پسرلي کې قنداري خولۍ په سر کوم چې زما ډېر خوښېږي. رخچین ورته وایي قنداریان. او په زمن کې ازبکي یا سرې خولۍ ګانی چې دی زغه لرم هم کور کې سره ومه. او چې ډېر ګرمي یا پکدار خولي لمر د پاره دا خولي ګانی چې په افغانستان کې څو خلک استعمالي، خصوصا په قندار او په المان د زینو ته چلار شي دا رخچینه یا قنداري خولي ورته وي. او شمال فاده چلار شي ازبکي خولي ورته خلک دغه استفاده کوي.
خپل به څو دني خولي ګانی هم دوست کور کې لري.
زه تقریبا لس اوله ځنه لرم چې درې دني دغه پښتو خولي ګانی دي، دوه درې پک خولي ګانی دي، او دوه دني قنداري خولي لرم، یو دنم ازبکي چورده وي اسور خولي شي دي.
بس نه ټول کور دي خپل خولي ګانو نیولای.
ولا زما المری چې دا ماته مشخص ځانته ده، زما کا پتلون دي کا کالی دي کا خولي دي کا دسمال یا شي دي جلا دي، او زما ډیر زیاده کبوټونه دي، زما منظم سیستم دي ځانته.
ښه، ټول دي بیل بیل جدا جدا شي.
بله و
د څه خبرې چې کومه کومه اور نه ورکه سی به دي کور خځه په تکلیف کې چاله فلاني خولي میچيري.
ولا ولا نه کور کې خدا خبرې پیخي دي ځینې وخت او شي ته غواړي چې مثال یا تایخي او ځای کې هغه ني دا یو طبي خبره ده. کور کې جنجالونه هم کې ځینې پټکیم کوو کور کې شریختای وي. به خدای دې مور او خور را د شندای لري بیره ته پیدا کوي او هغه مستونزل کیږي.
څه نه وي پټکه چې وکی
اوله کې خوشنه وي چې به مثال دفتر نه چې ورته کور ته زو چې مازیګر چې لک سوړ شي او مازغم سم شي بیا راته وایي چې دا کار د کولونو.
بیا د خولګانی دي ديار کاله یو امرنګ دي که ترقم
د ځان صفات نکوم ز اکثرا چې کمربند بوټ یا خنقاق یا خولې شدی زما باید ماچ کیو بل سره مثال کوم بوټونه شینی باید خولې ممشینی مثال که بوټونه توري باید کمربند مو سره توري که مثال که پتلون سپینی کمربند تور سره خخکاری دا شدی د سټایل لپاره خره او خما چم کوي
داو ده جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ترسیږي خو له ازادي راډیو سره او سیز مخبرونه نوې پل شوې د ماخام تر وو بجو مخبرونه دوام لري زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار پرشتنه غاته سپارم پرشتنه خیر اخلاص
سلام نوري اسنوري خسته نه